یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریت ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیر شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک او عکس خپور کړي چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی بل ټولو ته وویشل شي څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامي وزارت مرستيال بیان محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دیاړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیست ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې ترنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پرود غرمي پوري کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنی قمندان وایي دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنی قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې ادعا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کسب د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي اسی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گزارش او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیه قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ځای دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انټيليجنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټر وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبه د ورځې د هوایي بریډونو پاړه وویل ل سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په سوریه کې د شیب بمباری په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیتونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې په د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلي شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور دا دی چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلې هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پاراونکو کړنو په وړاندې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسو ساتي او په تاسو ویار کو.
د کورنۍ موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالی ویره په سر اخیستې دي.
نو بشتا نو د برمی واشلارم نه لاس یو ولستنه یا لا پسیری و سندان زست په دې ځواک
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې امریکا په یو نوی راپور کې ویلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعت تایید کړی وو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. په مکرې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې لومړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمه د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې تیر کال له بیلابیلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کالو. په دې اړه نور حال لکابل په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو د چې نړیوال پرې قانی دي. محمد اشرف غنی د ترګندونې نن شنبه د کپنه احمد سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړي او ویل چې د تروریزم ضد نویف صد عملیات خپل افغانان پر مخوري. ښاغلی غنی وویل
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسو ساتي او په تاسو ویار کو.
نوموړي وویل چې په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د په وینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پخو درې دوه تن نږدې سوي دي. نو موري ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نو موري د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت نموده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونه وکړه، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوي خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بله،
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپل وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم که خبریگی. روسیه د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت د خلک د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوه هی د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوه بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوه بهیر ټاکنی وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیه د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو را سره سید خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام خبريږي. خوده شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خامو موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1979 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خامو موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرود دونکي او بازار هم نه لري او وس مهال د هجاره لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه تر لاسه کوي چې به ډیر لوړ تمامي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولګلري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره پرانستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې دیرش ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر له لارې او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجي په قتل تورن کړ. خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ کې دننه وژل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا اجمل اند په استودیو کې را سره ده. اند صاحب سلامونه، ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي؟ د امریکا د دې نوي راپور
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږوي اتباعو د ویزي بندیز اعلان کړ. د دا ګام وروسته لاغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خبر شوی رپورټ ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص په سعودي کې محمد بن سلمان په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونی او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورت چې وسپړاګه شوه دی دا ریپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وسخ پور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزې بندیزونه لګولي، دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دی بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېلېدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دوی هم چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخې او لوی دي. ولسمشر جو بایدن له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم له خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلې دي. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې پنهخه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولون کې داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړي وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د نن په کنسولګری کې وژل شوی او وروسته یې مړی ټوټی ټوټی شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایدن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعت چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وو په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپل ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغه سي دریز چې وسه د بایدن په اداره کې وینو نو خپل کړي او په ریپورتونو کې ویل کیږي چې خپل د ولسمشر ترامپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په د اړیکو په نورمال کولو او یا بهتر کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړله. خایده یا غیلتونه و چې د ترامپ اداره کې دغه ریپورت را برسېره نشو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زموږ همکار نو اوریدل چې وایي د سعودي خبريال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی وو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېخمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کړلې خو نه پوهیږي چې اوبه ورته لکومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پر تله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریبه ځمکې غنم کرلی. لالی یو ل زامونه او لونی لري. وای لکیرو تلويشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیله کبل اړسوي چې سشکال د خپل لس جریبه ځمکې څخه په یوازي نیم جریبه غنم وکړي.
وښ نه ځ څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د برمې واښنه لرم چې دا دغه ته ون په دشتو کې مزکه لرم دا د تور ولاره ده ته لاس یو ولستنا یا لا پسیری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم زکه نه په پروت کې ده وښندا زست په دې زستو کا
دا به وڅلوش کله نو بيدلابي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړونه بردي سیمه وسیدون کی دي وای وچکالی اڑکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي او بيد الله د 25 کڅې ذکرنی مشري کوي او په وینا د کال نه خوروار غنمو ته اړتیا لري هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای ل خپل مزکی د غنم پورا کړي
غنم مکرلی دی تاریخ مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریخ شمش کړی دا سید مشت دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مشت دا وکیمه ته ورسو مجوري په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي کنرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر ثلاثه مې حساب شی ومنه په 300 روپیه دی په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم ځکه چې زخر وره غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورشتونو نشټوالی اندیشمن کړی دی د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ټول چې کیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو خوساش کال تر دا محل پوری شپږ دیرش میلی متر باران شوی خیری وای چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چاري زیان منی کړي
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازې د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونران صفدی اړه تصمیم نسیم
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګورو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیشمن کړي دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړ ځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په وجدا مودا کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د زمکه پر سر او تر زمکه لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اوریده قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ رسپانو مخکتنه
ویساو رسپانې د جرمنی ورسته پریکړې ته په اشاره لیکلي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا ورسته د شمیر په 65 زیات عسكر لري پریکړې کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي د رسپانې په وینا د جرمنی د غیلان داسې محل کېږي چې د دوه تړون پر 65 سباندې دوه میاشتې ورسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وټلو ضرب الاجل پوره کیږي رسپانې پوښتنه کړي چې کډمی میاشتې تر پایل پوري د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی تر سره نشي د سولې روان بهیر په کوم لوري خپل کړي د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوه هیوادو د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجود دي چې د پاتیشوي او بهرني پوځ یانو حضور بعد یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي او بل اخر دا چې د افغانستان مسله بعد دوه فارمټ او هوکړه څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجه تر سوال کیږي هشت صبح رسپانی لیکلی ناتو او امریکای چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هواده د بهرنیو ځواکونو د وټلو په مسلې بوختي خود لیکوال پاند افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخت شي رسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومبي خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوه لسیزو لسره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسولانه تصمیم ونیسي. او هیوا دولتي ورسپانې د کاپ یهود نهمه نیټه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځ په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ لته ورو درو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو منځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپل اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بیلابیلو ډلو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لاره خپل کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د ازادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم د خبرونو لنډیز چې احمد شیبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبري وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او افغان امنیت او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک او واکس خبر کړي چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په شپږ ویشتمه د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو هر شیبه خبر کړئ. او سم قدر من اوریدونکو پام وکړئ د زهرو کاروان اونیس پروگرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو کاچا کوونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه هیروین او ښیښه ونیول شوه. په لومړۍ پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هود میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 10 کیلوګرامه ښیښه ونیو چې په یو موټر کې پټکړای شوی او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول چې په سفری بکسونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی هندې قاچاق کړي. د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې د جوزجان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې د شرابو یو کارخانه له 150 لیټره تخمیر شویو کشمشو، 40 لیټره شرابو او نورو وسایلو سره یو ځای ویجاړ کړه. د دې کارخانې مالک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په جلال آباد ښار کې څه د پاسه 40 نشه یي ګولۍ ونیولې. د ننګرهار ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په سیمه کې 25255 نشه یي ګولۍ نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دوو نورو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو او نازیانو ولسوالۍ کې 6.3 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر لسو ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 14 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي له 20 کیلوګرامه تریاکو، 40 کیلوګرامه خیخي، 1 کیلو هیروینو، 2.5 او 3.5 زره افغانۍ سره یو ځای نیولې دي. نیول شوي کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو امنیت تهدیدوي.
اکثرا این مواد از سایه مخالفین دولت به کشورهای بیرونی قاچاق میشوه.
په یو بل راپور کې به واورې چې طبي ډاکټران وایي وقایه تر درملنې مؤثر او ګټوره لار ده.
سال 2003
2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي.
د عبدالجلیل په نوم یو معتاد وایي چې د نشه تر ژوند په مرګ باندې خوښ دی.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشاله یم. په حقیقت
په سرپټو ځایونو کې د نشه یي موادو د ځانونو په اړه له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه لرو.
د دوی لپاره باید دولت د خپل قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو استفاده ونه کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یاره یو خو تاسو خبري اعلان بيخي د خلکو په سترګو ورننه وځي، خو مقصد زه د کوکنارې او بوټم ولار نه پریدم. دا د تام سترګې لري او ویني چې موږ لګي او درګر د کوکنار ماته.
اوس خبرونه په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په تهدید پیل کوو. د بدخشان محلي چارواکي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو فعالیت امنیت ته ګواښ بولي. د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له افغانستان څخه بهر انتقالیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د افغان ځواکونو له واک څخه بهر سیمې د نشه یي موادو او معدنونو د قاچاقو په لارو اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې نږدې 8 تولید شوي نشه یي مواد د دې هیواد له شمالي پولو څخه بهر ته قاچاق کیږي. یوازې سکل افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په هغو سرحدي سیمو کې 101 عملیات کړي چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نثار جهانگیر ازادي راډیو ته ویل د قاچاقونکو د تک را تک ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ولسوالیای مثل خواهان، ولسوالی کوفاب، قسمتای
د خواهان او کوفاب شاند جنوب ولسوالیو ډیری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ملاتړ کوي. د دولت وسلوال مخالفین له قاچاقونکو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد په هغه سیمو کې انتقال او بهر ته قاچاق کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.
حاکمیت مخالفین دولت
په روان شمسی کال کې افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې 453 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرامه هیروین، 155 کیلوګرامه چرس له ولسو قاچاقونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1999 کال په لمړی کې وروسته لاغه چې د تاجکستان یو سرحدي قومندان د افغانستان پولیسو نږدې له قاچاقونکو سره په وسلوانه نښته کې وژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان پولیسو د روزنې ترڅنګ د دې هواد د هغو سرحدي پوسټو په غختلي کولو کې هم مرسته کوي چې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د بدخشان ولایتي شورا غړي وایي چې د نشي موادو قاچاقونکو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي چې په دې ولایت کې امنیت ته سرګواختي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم له سرحدي سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو غوښتنه کوي. د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د نشي موادو قاچاقونکو ته د فعالیت زمينه برابر کړې ده.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجکستان
د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ترمنځ پوله ډیره پیچلې او تګراته قربان سخت دی چې امنیتي ورګانونه په ځنګلي ډول سرحدي پولیس ورته رسیدګي نسی کولای، ځکه نو دا سیمه قاچاق او غیر قانوني فعالیتونو ته مناسب دي. په دې سیمو کې بهرني ترهګر او طالبان هم لا یو بل سره ګډ فعالیتونه کوي.
همکاري به یک دیگر شون د سپای مسایل میزنند.
بدخشان د افغانستان یو له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې د احصای او معلوماتو ادارې د سروې پر اساس په 1999 کال کې په 6394 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شي، چې افغان دولت یوازې 409 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکي کړې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د نشي موادو قاچاقونکي بدخشان ولایت ته ستر ګواښ دی.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس له نشي موادو څخه د وقایې په اړه راپور لرو. طبي ډاکټران وایي چې د نشي د مخنیوي لپاره وقایه یو اساسي اصل دی، خو په افغانستان کې دې برخې ته دومره پام نه دی سوی. طبي ډاکټران وقایه د درملنې په پرتله ارزانه، مؤثره او ګټوره لاره بولي. دوی زیاتوي چې د وقایه جامع او عملی پروګرام کولای شي په نشه یي موادو باندې د روغو خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ما ممر پلارم شون جنگ میکردم.
فرشتا یوه له هغو معتادو میرمنو څخه ده چې څو ځله نشه پریخي خو بیرته په نشو اخته شوې ده. دا وایي چې مور او پلار معتادین وو، د هم ځکه په نشو اخته شو چې د ځان ساتنې او نشو په اړه په هوای نه درلود.
مواد مخدر زدم بعد از
نشه میکوله. وروسته می خوون کې مور او پلار ته شکایت وکړ چې فرشته ته په ټولګي کې خوب ورزي او له پوزې څخه یې هم وینه بهیږي. لدی لارې می مور پوښو چې زمو ته د شبیم زمې کورنۍ څو ځله د نشې پری خودلو لپاره بستر کړم، خو نشه می خوشی نکړه، ځکه چې مور او پلار می خپل نشه کوي. زه چې کله کور ته زمه ګورم چې مور او پلار می خپل نشه کوي. په دې صورت کې زنه شنه شم پری خودلای.
رضا یو بل ځوان دی چې د نشي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله موتاد شوی او خپل ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. دی وایي چې د 400 هیروینو او تریاکو د زیانونو په اړه معلومات درلودل، خو نشي ګولې نه پیژندلې، ځکه ملګرو په ډېری اسانۍ سره د نشو په دام کې بند کړ.
ملګری مې د تریماډول په نوم ګولې راکړه، خدای راته ونه ویل چې دا ګولې نشه لري. کله چې مې هغه ګولې وخوړه خوند یې راکړ. د خرڅلاو د ځای پوښتنه مې وکړه، د یې هم پته راکړه. وروسته خپل حالت تلم او ګولې به میرانی ولی. په لومړیو کې مې دا ګولې خپل ملګرو څخه رانی ولی، خو درې اونۍ وروسته چې مې کله استعمال ډیر شو، مجبور شوم چې خپل تریماډول ګولې رانی سم.
طبي ډاکټران په نشي ګولیو او نورو کیمیاوي نشي موادو باندې د اخته کېدو یو لامل د نشي موادو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري بولي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې له وقایي پرته د درملنې پروګرامونه ډیره لږه ګټه لري او ډیره ځوانان د ناخبرۍ یا ساتیري له امله نشو ته مخه کوي.
د احتیاط درملنه په درې برخو ویشل شو. یو وقایه ده یا مخنیوی، په بستر یا کور کې د معتاد درملنه، او د درملنې وروسته د تداوی شوي معتاد فالو اپ یا تعقیب ده. لبد مرغه په افغانستان کې په درملنه ډیر تمرکز شوی په بستر کې په کور کې خو وقایه چې د درملنې مهم اصل تشکیلوي هغه باندې دومره توجه نه ده شوی. وقایه هم اسانه ده، ارزانه ده او هم مؤثره.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د وقایوي پروګرامونو پر ارزښت ټینګار کوي او په خپل راپورونو کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې وقایه یو مهم اصل ګڼلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې وقایوي پروګرامونه د احتیاط او دغه ډول د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور دي چې تازه په نشو وخت شوي وي، خو دې اړتیا ته دومره پام نه دی شوی.
له 2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي، خو بیا هم داسې یو وقایوي پروګرام چې پر شواهد او علمی بنسټونو ولاړ وي تر دې دمه نه دی عملي شوی.
په افغانستان کې د نشي موادو د ارزې د کچې لوړوالی او له نشي موادو سره د مبارزې د سکتورونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی هغه اساسي ستونزې دي چې وقایوي او د احتیاط مخنیوي پروګرامونه ټکنی کړي دي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وقایات تر علاج غوره او مؤثره لار بولي.
آیا په هیدلاست چې متاد خزی متاد ماشومان زیږوي؟ په دې اړه به ډاکټر بنفشی لنګری خبرې واورو.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاد بوي، ځکه چې هغه حکم شای چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شایان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي، ځکه دا ماشوم هم متاد راځي د دنیا.
آیا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په سرپټو ځایونو کې نشي کول د نورو ځانونو ترڅنګ د روغو کسانو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې خلک ولې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په سرپټو ځایونو کې د نشئی موادو استعمال کوم زیانونه لري.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدرات چې د سیګریټو په شمول باندې هغه نور ته ضرر رسولی شي، ځکه زه تړلې او یوی سکون کوي یوی استعمالون کوي، خو هغه ځای کې چې ټول نور کسان یې هغه په مثلا کورونه دي، دفترونه دي، بسونه دي، ټاکسیان دي، خاري ټاکسیان، داسې نور ځایونه چې ډیر کسان پکې وي او یو کسان کوم مخدرات استفاده کوي غیر مستقیم نور ته ضرر رسیږي.
دغه ځایونه چې اوس تاسو یاده که دغه د مواد مخدر نه خوندي نه ده پتل شوی، اوس مونږ ګورو تاسو یاده نه وکړل، حتی مونږ ګورو چې په ځینې رستورانتونه په واده او هوټلونو کې دلته هم کسان سیګریټ سکي او نور مواد مخدر، دا نو څومره ضرر رسوي نورو ته.
بدبختانه چې دا یو رواج په شکل باندې یو دود شوی دی، د کې دواړه دی هم ټولنه شامل ده، ځکه چې هغه یې ورته نه ده شوی، بل خلک چې استفاده کوي دغه به مسؤلیتي ده، ټولنیز نزاکتونه چې دغه په نظر کې نه نیسي او هغه ځکه چې باید دین استفاده ونه کوي استفاده کوي، چې دا باید عام په هوا ډیر زیات شي، خلکو په حول شي، خپل معتاد یا هغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي هغه باید پوه شي. د دوی لپاره باید دولت د خوانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدرات نه استفاده ونه کوي او جرمی په دوی باندې دغه شی تاین شي، دوی د پاره چې کچېته په عامه ځایونو کې وټولونه کې رستورانتونه کې بسونه کې نور ځایونه کې مخاطرات استفاده کوي هغه به جرمه شي او کله کله ته بندیش.
ډاکټر صاحب، کچېته یان یو څوک په یو سربسته ځای کې مخدراتو کې استعمالي د دې دود خو نور هم کسان ته یاد کړي متاثرې
څومره چې زه تړلې څومره چې د شمیر د خلکو ډیر یالته څومره چې دوام یې دی، مثلا په کورنۍ کې یو پلاټس کې هغه همیشه ملتس کې ماشومان متضرر کېږي، ماشومان ته رسیږي، خزه نور خپل خپلوان کې ما کور کې وسیږي متضرر کېږي
رسیږي ورته حتی حامله خزی هغه چې ماشومی په نس کې هغه په غیر مستقیم ډول د دینه متضرر کېدلی شي. د دوام چې دا څومره وخت اخلي چې دوی متاج هغه تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم، ځکه نه معلومیږي چې دا پلار یا بل څه کوونکی څه وخت دپاره څه موده په کور کې یا په بل ځای کې دا استعمالوي او د دوی سره د دې نور خلکو شتون څونه وخت اخلي. خو د وخت په تېرېدو سره د دمګړي کس یا غیر مستقیم د مالوونکي هغوی په خطر شته دی چې په متاج شي او مجبور شي چې احتیاط ته مخه کړي.
ډاکټر صاحب، کوم نشي مواد چې په سربسره ځایونه کې هغه استعمال شي د هغه ضرر ډیر دی؟
ټول نشي توکي خپل ضرورونه لري. ټول نشي توکي هغه چاري بي چرسي، هیروینی، آتا سیګرټ، نسوار، خپل محل کې نور خلک چې دي په غیر مستقیم ډول متضرر کولای شي او صحت خطر سره مخامخ کولای شي.
بیا کوم عمر لرونکو باندې ډیر اغیز لري دغه ډول استعمال د مواد مخدر؟
نو عمر فکر کوم ډیر تاثیر به ونه کړي. هر څومره چې هر څوک چې وي په هغه باندې تاثیر کوي، خو زیات متاثر کوونکي ښځې خصوصا حامله ښځې او ماشومان دي، ځکه د دوی سره زیات د پلارو کې استعمالوونکي هغوی سره دوی زیات په تماس کې دوی سره نږدې دي، نو ډیر خطر سره مخامخ همدغه ماشومان کېدلی شي یا نوي ځوانان.
ډاکټر صاحب، یو ډول تشویق نور ته هم نه کېږي؟
معمولا پلار مور یا والدین د ماشومان لپاره الگو یا یو قهرمان ځای لري، نو کله چې پلار یا مور استعمالوي نو هغه ماشوم باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر کوي. دغه کورنۍ چې فامیلې دغه استفاده کوي هغه ماشومان پاینده کې په دې امکان شته چې د پلار او مور نه په پیروي باندې متاج شي، په احتیاط باندې اخته شي. د دې په څنګ کې نور ټولنیزې دغه دي احتیاط نه شي، خو هغه نور اغیزې دي چې ماشوم صحیح تربیه نه کیږي او نور ټولنیزو غیر قانوني مسایلو ته داخل کېدلش.
ډاکټر صاحب، کوم لارې چارې شته چې هغه کسان چې کور کې استعمالوي د دې ضرر نور ته ونه رسیږي؟
د دوی د پر عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید خلک ټولنه عامه پوهاوی ولري چې کوم ځای کې باید استعمال شي، کوم ځای کې استعمال نشي. خپل معتاد باید دا مسؤلیت احساس کړي. د دولت د خانه باید جرمی ولګيږي په عامه ځایونو کې د مخدراتو یا د سیګریټو نصوار په استعمال باندې باید قانون ورته وضع شي او پرې نه خدل شي چې هر ځای کې مخدرات استفاده شي. پوسټر، سټیکر په عامه ځایونو کې کوم ځای کې مخدرات نه استفاده کی باید نه کی موجود چې د مخدرات نو استفاده نشي کوله په بسونه کې نور ځین کې باید د نور خلک دوی متوجي کې څو چې استفاده کوي هغه خو ماته دی یا خپل شوق لري چې د پوره کې خو نور خلک چې متضرر کیږي غوي باید استعمالوین کې متوجي کې چې دا کار نه دی او دلته مې استعمال.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کندهار ولایت 50 کلن عبدالجلیل تر نشي مخکې تجارت کاوه، خو کله چې په نشو باندې اخته سو ټول شتمنۍ له لاسه ورکړه. اوس لکوره به هر ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. عبدالجلیل وایي چې د نشې تر ژوند مرګ ورته ډیر غوره دی. دا چې دی ولې په مرګ راضي سوی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشحاله یم. په حقیقت نو په دا خوشحاله چې خلک په دې سترګه راته ګوري چې بیخي د یو حیوان په سترګه سلیتا گوریو منگا خاطا دا عمل پا سوا بایدا لیوانای دی لیرش نیچه دیرش او لاکم برشه کوا بیا تجارت چیم کوا وست دا مستول خالق پیشن دیلی پا گرد کلی کی پا گرد و بلایت و لسوالی کی نو دا سنی بالا چشکا ویدا دیکارا سا چه حکومت تیو شبخانا جولا چه او دا خاص والا د دې وباید کورونا اوس وځول چې ګسري ونه لري اواسي څلور کاسه دی پنځه کاسه په ګرد ولایت کې دی. دا دې بیا نه ګسري چې دا خلک را نه وي. دا خلک خو نه سي بسیتلای سرش کال سل کاسه پخته دی پر کال څلور ساوچ بل کال زرج بل کال دوا زرج دار کام کار دی.
له نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاقبر دی تر ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نن اوریدونکو د د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نه ږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار لیکلې ده.
قومندان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوه هفته کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبري اعلان خو هم داسې پوښتنې کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
ښه بله پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبري اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبري اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبريالې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قومندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بلې کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زم درغلم.
شیر جانه.
بلې قومندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قومندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشه.
خیر یوسه، ته هم ستړی مشه.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکی کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزي یا کوکلۍ ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستاسو خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره نه وخت اړوي؟
متل دی وایي مهی چې نه نیسي تر لکۍ ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنه کې ولا کدی او بوټی تاریاک در پریدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغه سي ډرامه جوړوي چې تا په خپل سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریاک واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریاله پارس پوهې، ولې مې خوله خلاصه، هسې به د پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو